وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دیو د سردار علی ټکر د پروګرام بل ډیو سر سس په خدمت کې زیر خوګوري دن کو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ولسی ادب د پښتو په ادب ورسره ورسره د شاعرۍ په اصنافو او د شاعرانو ادیبانو په جون او د وی په کار باندې تاسو سره موږ خبرې ترې کوو. موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي او په هغې کې موږ تاسو سره د ټپې په جوړه خبره کړې ده. د ټپې په تاریخي اهمیت هم درسره خبرې کړې دي او د ټپې په تاریخ هم درسره خبرې کړې چې دا ټپه څو نظره ده او په هغې کې به دا یو هندوستان یو مشهور موسیقار د بادکان ډېغې یو کتاب لیکلی دی, مشهور کتاب دی, دغه معرف النغمات. نو په هغې کې هغه د ټپې په حواله باندې یو ډېره عجیبه او ډېره ډېره دلچسپه خبره لیکلې ده. هغه وایي چې د پښتو ټپه د نن نه 1500 کاله مخکې هم په دې شکل کې موجوده وه لکه دا په کوم شکل کې چې اوس ده. نو د دې نه دا پته لګي چې دا د دې ټپې د عمر چې دی دا په زرګونو کاله دی او په دې د ذکر بادشاه ظفر کاکا خلم کړی دی او زموږ نور یو مستشرق دی هغه د دې خبرې ذکر کړی دی. په دې نه علاوه بیا موږ تاسو سره د کاکړۍ غاړو په حواله باندې خبرې ترې کړي دي او په هغې کې د کاکړۍ غاړو په جوړښت سره خبرې ترې کړي دي او دغه شان د کاکړۍ غاړو په اهمیت هم سره خبرې کړي دي. او دا کاکړۍ غاړې دي او ټپې دي د دې زیاتره جوړونکي زموږ د زنانه دي. دا پکې یو بل ډېر عجیبه خبره ده چې زیاتې ټپې زموږ چې ځینو هغه د زنانو د طرفه دي. دا داسې ده لکه چې دا د دې زنانو لکه یو سوشل میډیا دي چې کله د دې په ذهن باندې څه داسې راځي نو دا یو دومره آسان سنس دی چې دوی بس په آسانه سره په دې کې خپل د احساساتو اظهار کولی شي. او دغه شان کاکړۍ غاړې دي خو د دې دواړو فرق صرف دومره دی چې د ټپې جوړښت جدا دی او د کاکړۍ غاړې جوړښت جدا دی. مضمون د دواړو بالکل یو دی, ویونکي تقریبا چې د دواړو یو دي. سو فرق پکې نشته. د هغې جوړوونکي زیاتره خو به زنانه دي او د ټپې جوړوونکي زیاتره زنانه دي. بیا د دې نه پس تاسو سره موږ د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او په هغې کې د چاربیتې په جوړښت هم در سره خبرې کړي دي. د چاربیتې په چې کوم لومبنی شاعر په حواله ذکر دی هغه هم در سره کړی دی. چاربیتې پوره تاریخ هم درته بیان کړی دی او د چاربیتې شاعرانو په حواله باندې هم تاسو سره موږ ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. هغه چاربیتې شاعران کدا جاری وو کاغه د سوابه مردان سواد دغه شان د جنوبي ازاو یا د پخوانی قبایلي علاقو د دې ټولو حواله باندې ایون د افغانستان چې کوم شاعران دي چاربیتې په هغې باندې هم تاسو سره موږ په مختلفو کسانو باندې موږ تاسو سره خبرې ترې کړې دي. خو داسې وخت نه موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو او د غزل په حواله باندې هم تاسو سره موږ دا خبرې کړې چې غزل د عربۍ نه فارسۍ ته راغلی. د عربۍ چې کوم د قصیدې تمهید دی هغه ایرانیانو بیل کړی دی او هغې له یو بیل نوم ورکړی دی د غزل. او دغه غزل بیا روحانیانو پښتو ته راوړی دی. دغه شان دا غزل د غزل چې دی په دې باندې تاسو سره موږ ډېرې تفصیلي خبرې کړې دي. بیا هم در سره د غزل په مضمون خبرې کړې دي, په تغزل هم در سره خبرې کړې دي. اکثر زمونږ چې د غزل کوم لیکونکي دي هغه دلته کې لږه غلطي کوي چې هغوی په غزل کې داسې سخت کې استعمالي چې کوم د غزل سره ښایي نه. د غزل خپله ژبه ده. مغموم صاحب یو ډېره مزیداره خبره ډاکټر یارونو مغموم صاحب یو ډېره مزیداره خبره کله کله کوي عمل ډېر خوند راکوي. هغه چې د شاعر پته په غزل کې لګي دا حقیقت خبره غزل کوي چې په غزل کې تغزل دی او تغزل د عام کس کار نه دی. نو بیا تاسو سره د دې باسه په تاسو سره موږ د کوم شاعران ادیبان دي د خصوصا د غزل په موضوع باندې چې کوم شاعرانو تبازمای کړی ده د هغوی د جون په حواله د هغوی د کار په حواله باندې تاسو سره موږ خبرې ترې شریکوو. نن چې د کوم شاعر په حواله تاسو سره موږ نظر شریکوو د دې شاعر نوم دی روشن بنگش. موږ سره زموږ درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر اسماعیل گور صاحب, ډاکټر احمد مخوم صاحب موجود دی او زموږ سره یو بل زموږ درې میلمه موږ کوشش کوو دا غي نوم فخری بنگش دی. موږ کوشش کوو چې دا سره هم زموږ رابطه وشي او هغه سره که څنګه زموږ رابطه وشي هغه به هم تاسو سره د روشن بنگش په حواله باندې خپل نظر شریکوي. خو د ټولو نه اول ورزو خپل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لا او داغین الگ نظر اخلو چه غیر سرا دا محترم روشن بنگش پا حوالا بانده سه نظر شروع که دکتر صاحب تاستا پا پروگرام که پا خیرا لیوه
اندیره منه نه تکر صاحب خوشحالا و سیجی
دکتر صاحب دا روشن بنگش دا جن پا حوالا دا غد دا فن پا حوالا که هر سو آغا مرسی باندې په لیکلو باندې ډیر مشهور دی چې د مرسی یو ډیر ښه شعر دی ورسره ورسره هغه د غزل هم شعر دی نو څه نظر به را سره شریکوي
جی دا روشن بنگش د کورمې ضلع اوسیدونکی دی او د دې خپل نوم چې کوم دی هغه روشن علی خان دی
جی جی
او په دې ادبي نوم چې کوم دی هغه روشن بنگش استعمالوي دی پلار نوم یې حسین علی خان دی دے اند کورمی ضلعے پشلوزان کی لکھے پکادی لسوا شپک پنزوسم کی پیدا شوے دے دے بیا رس کوئے کے تلاڑ پل کار او کاروبار پسلتے لکے پکال نو لسوا دری اتی ایم کی دے کوئٹے تلاڑ نو آغا وقت چی تے پکوئٹے کی زنی ادیبان او شاعران زنی محققین اغی سر دادی ناس دادی اغی تنظیم سر چی پکم کی زمنگا مشهور سفرنامه نگار او شاعر افضل شوق خدای بخله او عمر گل اسکر او ولی کومل کزل باشا داسې شاعرانو سره به د دې ناسته و نو هغه سره چې د دې ادبی ناسته و شو نو هغه وکتل چې دا خو شاعر دی روشن بنگش خدای د خاص یو شاعری کې چې په کوم په دې کورم کې په اورغزو کې ته اولسی انداز یو شاعری ده اغی تاغی پا اغی مقامی جبا کی شعری ہوئی شعری یعنی عین بطرنا لیدی کی شعری وطن ہوئی شعری ہوئی نو دا شعری او پا شعری کی سے فرق شو شعری خدا پوٹلی دا غزل نظم اغی یو اولوسی لفظ شعری چی استعمالی دا دا سے شعری دا چی دا باشو یو شعر کی نی او اغا با پا یو موضوع بانی فلبدی چی سووی اغی تا شعری ہوئی نو اغی کی دا چې لیک بیا د شاید چې د پی او د ردیف هم د مرشالونو ساتي یا د وزن بهر او خیالونو ساتي خدا په یو دوسی انداز کې بس یوځه کې ناشتي او یو شاعر ته وی چې زه په دې موضوع ته سوې نو فل بدی چې هغه سوې نو هغه ته غشاری وی نو دې په غشاری کولا او د وړي کولې را چې به کولا نو په کوټه کې د افضل شو کومر ګل اسکر او د علی کومل کزل باش او دا د کسانو سره چې کیناستو چې د شاعرانو نقادانو موقعیتونو وړي ورته وی چې را ته باقاعده چې کومه ده هغه ادبي شاعري په کار ده نو ته بیا خو باقاعده ادبي شاعري شروع کړه دې د سه په کال نو له سوا اته نوي کې دې واپس ته کوټه نه راغې خپل کور مې ته کورمیت چراغ نو بیا دې شاعری شروع کړه او دې بیا نثر مولیکو دې بیا مرسیو مولیکلا دې بیا غزل مولیکو دې سندری مولیکلې دې هایکو لیکلې نو دې غن کتابونه چاپتي او زما خیال داده چې دې یو کتاب نو فرق سره به زده خبره کوم چې یو کتاب کم زیات کې دلی شي خو دې د نظم او د نثر اولس کتابه چاپتي
وشو شیخ
پدې اولسو کتابونو کې د دې یو کتاب چې کوم د نثر دی دا د چون لخرواره چون لخرواره چې د دې کورمې ضلع چې کوم محاوري دی هغه دې راغونډې کړې او د دې نوم دی د پښتو محاوراتي لغت خو زه د نشم ویل دې وخه چې ما د دې دغه کتاب د محاوراتي کتاب ما لغت نه دی کتلې او زه داسې په ګومان په شک او یا داسې په قیاس خبره کوم چې دی کې به د کورمې او د ورغزو یا د دې سیمې صرف محاورې بنی بلکې دی به متلونه هم په دې کې ایښي ځکه چې عام طور باندې زموږ پښتانه چې دی هغه په محاورې او په متل کې بیا دومره فرق نه کوي نو زه داسې قیاس نه وایم چې په دې کې به متلونه به ومي ځکه په چې دې سیمه کې داسې متلونه شته زمون د پورتو برخه دی د اغه زې د خبرو د اترو د عامو لس د خبرو اترو اغه متلونه برخه دی چې اغه متلونه زمون په نوري پورتونخوا کې نشته یا هغه محفوظ شوی نه دی په کتابونو کې نو کله شي چې دی پاری کې خو دا د دې بار محاوري دی کوم متلونه دی چون د خرواره نو دا د نثر یو اهم کتاب دی نور چې د دې کوم کتابونو چې نمونه ما سخه دي نو دا غو نمونه پته لګي چې زیات پدې کې مرثیه ده سوز ده سلام ده او د کربلا په واقعاتو باندې د هغې شاعري ده لکه روحانه فکرونه د یو کتاب نوم دی د یو کتاب نوم دی پیغام د الفتونو یو کتاب دی په جوبلو شو شونډو سندرې جوبلې په جوبلو شو شونډو سندرې جوبلې او یو کتاب نوم یې واضح دی ویرونه په نظمونو کې او یو کتاب دی ساندې بیا بیا تاندې شوې او یو کتاب نوم دی د ناخوالو انزورونه دي او یو کتاب دی حسین د دهر محسن او یو کتاب نوم دی د فرات په خوا کې نو څنګه چې ما وویل د نومونو نه پته لګي چې په دې کې زیات کتابونه چې دي په هغې کې مرثیه ده هغه د مصنوعي صنف کې ده یا هغه د سندرو په صنف کې ده د سندرو په صنف کې مې ځکه وویل چې روشن بنګش یا دې نه مخکې ځینې شاعران دي چې هغې مرثیه چې کومه ده هغه په مختلفو اصنافو کې لیکلي ده نو ځینې اصناف چې ما کم لوستي دي په هغې کې د خدای نظر مرثیه چې کوم دي هغه داسې د سندرې په انداز کې هغې مرثیه لیکل دي نو چرته ما خپل د ملګرو سره دا تنقیدي خبره مې وکړه چې د مرثیه لپاره نور اصناف خو استعمالول پکار دي خو چې پاسه نکل دا سندره او لاندې د کربلا په واقعاتو باندې چې لیکل دي نو ما وی چې دا سندره لفظ لنه دی پکار خو دا زما یو رائے و نو څنګه چې واضح ده چې په زمون په مرثیه کې په پورتو کې چې د کربلا په واقعاتو کمی مرثیه دي نو په هغه کې بیا د کورمې ایجنسۍ ځله کورمې د ایجنسۍ لفظ خو لري راشي چې اول د ایجنسۍ و ځلې شوې موږ به ورته وځلو چې په اورګزۍ ځله کې په اورګزۍ ځله کې او په اورګزۍ ځله کې او په کورمې ځله کې زموږ د مرثیه شاعران چې کم دي چې کوم قداور شاعران دي کوم زهره شاعران دي نو دې دوه ضلعو سره تعلق دی لکه انور شاد او قمبر علی خان دا دواړه د اورځي ضلع وو
بالکل
انور شاد چې کوم
دی انور شاد د غتیرو زما په خیال چې قمبر علی خان پیرو
بالکل بالکل دا د قمبر علی خان پیرو او انور شاد چې کوم دی هغه بیا په مرثیه کې دا اولنې شاعر تسلیمي کې ځکه د دې زمانه ډیره زړه ده
ډیر زړه ده
ول سوا سلور دې د دې پیدایش ته او ول سوا اته نوي کې انور شاه وفات شوې ده
بالکل هم ده
بیا قمبر علی خان چې کوم ده د دې شاګرد او په شاعرۍ کې د دې شاګرد نو دې وفات شوې ده
ول سوا امبرسیه ته هم خپل تر لیکل ده د دې په مرګ باندې
د دې په مرګ باندې پیر لیکل دا نو قمبر علی خان چې کوم دی بیا په ول سوا دونه وی کې وفات شوې ده نو انور شاه او د هغه بیا د چې کوم مرید او د هغه شاګرد قمبر علی خان خو ډیره مضبوطه مرثیه ده
بالکل
او ډیره مرثیه لیکل دا او د مرثیه هغه ډیر پوخ شاعر و لیک د بولهجی کې ګرانو ما چې د هغه کمی مرسی لستې دي لیک هغه د بولهجی کې هغه ګرانو خو ډیر هغه په فنی انداز کې هغه مرسی لیکل دي او ډیر کلی پاره کې تشبیهات دي پاره کې استعارات دي پاره کې فنی خوبې دي نو قمبر علی خان او انور شاه چې د مرسی شروع شې نو دوستو بیا په دې کې ډیر نمونه دي لکه په کورمې ضلع کې خدای نظر چې کوم دی هغه د مرسی وی شاعر دی سید محمد دی سردار علی دی سید ګلون دی او دا سلسله بیا روشن بنگشه پورې رسېږي او په دې کې د مرثیه یو لوی شاعر چې د خدای نظر دا چې ما سلوست دې ګری د دې مجموعي دي صرف د مرثیو چې به آسان دا مرثیه خپل د خو اغي لګ د فن خیال نه ساتلې یعنی د هغه په کلام کې خو سکتي وي یو خبره او دغه خبره دا چې د اغي په اغي چونکی ټول مرثیه گو سره شاید له گو سره نه لکه څنګه چې امیر حمزه شنواری مرثیه لیکل مرثیه لیکل دي زیاتی لیکل دي یا یو مرثیه غنی خان لیکل دي شاعرانو سره نه دي مرثیه لیکل دي کیفیت او جذبات بیان کړي نور چې سمره مرثیه گو شاعران دي هغه خدای نظر دی کاغذ سید محمد دی سردار علی دی سید ګلون دی نو دی چونکی مقصد دا چې موږ د کربلا واقعیت چې کم دی موږ هغه بیان کو. نو د دې په مخ کې یو مقصد دی به د کربلا واقعیت بیانول هغه نو حالات او واقعیت په کې بیانول نو بیا دی فنی محاسنو ته زیاته توجه نه ده کړې. بیا فنی محاسنو ته زیاته توجه نه ده کړې. نو مرثیه کې د شاعرۍ خوبې چې کمې دي هغه مرثیه ګو شعرا وسکي دومره ډېری نه دي خو هغې پاغي کې بیا روشن بنګش دي نو دې د نورو مقابله کې دې د شاعرۍ فانی محاسن چې دي د هغې زیات خیال ساتلی دی. زه به د دې شاعرۍ ته راځم د روشن بنګش. ما چې د دې څه وخت مرثیه لوستې ده او بیا دغه دوران کې د دې یو کتاب چاپ شو زه بخنه غواړم چې ما ته دغه کتاب نوم دا وخت نه دی دا د دې د هایکو مجموعه ده. دا د دې د هایکو مجموعه ده. نو ما چې د دې هایکو لستلې او مخکې چې ما د دې مرثیه لستې وه د دې مرثیه ما بهرای راس کتاب کې نه ولستې ډاکټر حسن جی اشرف د پورتو مرثیه معنی ری پی ایچ ڈی کول دی ری دی پی ایچ ڈی غتیس چې دې چې په پورتو کې رسائی ادب د مرثیه ادب نو دا د پی ایچ ڈی د مقاله چې کومه دا یو مرحله کې ما تر اغلی ول استو د لپاره ریپورت لیکلو د لپاره نو په اخی کې ما روشن بنگش ته کوم هغه ما لستو د ری مرثیه ما لستو وا او شاید یو کتاب دی هغه ما داسې سرسری لستو نو زما ذهن کې و چې روشن بنگش د مرثیه یو سنجیده شاعر دی یو پورتا فکر شاعر دی او د فنی محاسن او خیال د فنی لوازمات او خیال ساتون کې شاعر دی. وزن بهر کافی ردیف پدې کې از دې کې دی هغه خامی کمی نشته دی مرسی خ شاعر دی. نو زما په ذهن کې روشن بنگش د مرسی یو پورتا فکر شاعر او یو سنجیده فکر شاعر او کله چې ما دی هغه هایکو کتاب ولستو نو زه د سی خپه غونې شم مای چې دې شاعر کې پدې هایکو کې کم خیالات وړاندې کړی دي چې دا 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 چې شاعري دی نوې کړې ځکه یو 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 تصور یو ایمیج زما د روشن بنگش په شاعرۍ په حواله دی هغه د شخصیت په حواله جوړو هایکو کې هغه نه داسې شوې ده او ډېر شاعرانو په دغه کې دوکه خوړل ده چې دا یو مزاجي سنخته نو کله چې په هغه کې طنز او مزاح لیکي نو هغه طنز او مزاح کې لیک داسې په مخه لاړ شي چې هغه شاعري چې کوم د غیر سنجیده شي. ما په هایکو باندې یو مضمون لیکلو د سید صلیخ صفی او تنقیدی مضمون پوره د هایکو ماغه کې محاکمه کړی و. نو باغې کې ما ته د درو کسانو په هایکو باندې ډیره نیوکه کړی و چې باغې کې روشن بنگش او ساجد افغان او ظفر علی ظفر چیرې طنز او میزان دی او دوه قدم مخکې تل دی د زنه شاعرانو په هایکو کې داسې غیر اخلاقی خبرې راغلې دي. نو د روشن بنگش په هغه هایکو کې چې څو وخت داسې غیر اخلاقي خبرې رالی نو ما ویره د مرثیه او د غزل دومره سنجیده شاعر او هغه په هایکو کې هغه رقیب ته یا خپل هغه یو مخالفه ته هغه لکه ټیزن وي نو دا لکه شاعرانه لفظونه نه دي او د ټیزن نه علاوه لکه بل یو ځای کې د ټیز لفظ استعمالي نو ما ویچېره کې روشن منګش دا شنې غونې شاعري نه وی کړې نو دا 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 بخواله که زما د روشن منګش او غي مرثیه باره کې چې کوم یو مجوړ او خرابې دو دا یو ډیره ضروری خبرې ټکر سه ما چرتي لست
دا ضروری خبره پته ده دا تاسو ډیر اهم خبره وکړه چې دې سره د صرف ټوم ډیر نقصان رسی ځکه ته خود ته سم نه دي دې ته نقصان رسی چې دا سم ځای واځي د مزایه هغه د پاره نه دی او دلته چې موږ خو چې په یو تر پلاس د ټول خلک د پاره یو تر پروادي کړه نو په کار کې چې د دې تاسو خو وضاحت وکړئ چې دا هایکو چې تاسو په هایکو باندې ډیر کار کړی دی نو د دې خبرې وضاحت په کار دی دلته لږو کې دا یو ډېر ښه مقام د موږ سره په لاس راغله چې تاسو دې ته لږ ووایه چې د هایکو مضمون بنیادي طور د هایکو مضمون څه په کار دی او څه مضامین په هایکو کې په کار دي دا په ډېره اهمه خبره وي ډاکټر صاحب.
نو د روشن منګش دا کتاب چې دی هایکو وو دا څو څلور کاله مخکې دا دا ما ټول لستو زه دا نه وایم چې د روشن بنگش ټولې هایکو دا سې دي هغه پکې ښه هایکو بشته خو دی هغه فرض کوي چې په کتاب کې ډېر شل ډېر هایکو دا سې دي چې په هغه کې هغه کوشش کړي دي چې زه دا سې تنظیم زاو کوم لکه ما چې تاسو ته وایي تیزن نو تیز دا سې الفاظ پکې راغل دي بلکې ما خپل په یو مضمون کې دا لیکلو چې روشن بنگش په کتاب کې و دا سې هایکو دا چې زه هغه خپل په دې مضمون کې نشم بیانوله. یعنی هغه دمره بزوه ما چې هغه زمونږ د شاعرۍ چې کوم اخلاقی نظام دی هغه نه بهر ده. نو زمونږ د شاعرانو هغه شو ظفر علي ظفر شو ساجد افغان شو ښه شاعران دي سنجیده فکر شاعران دي خودي چې هایکو ته راشي نو په هایکو کې به دمره طنز و مزاح او داسې غیر اخلاقي خبرې بولي کې اصل کې جاپان کې دا سنس چې کوم دا فطري منظرونو سره موسمونو سره هغې سره دا متعلق وو. مونږ چې دلته کې هایکو راوستو نو مونږ فطري منظرونو او موسمونو سره سره خپل کلچر خپل ثقافت په پکې بیانو خپل ژوند په پکې بیانو. خو هغه دا د طنز او مزاح لپاره دا سنفونه دي. په دې کې یو وړه خبره په یو نوي انداز کې په یو ناشنا غونې انداز کې وکړي یو وړه خبره. نو مونږ په کې نورې خبرې کوو چې بیا چې د نظم کم موضوعات دي د غزل کم موضوعات دي کومه خبره په کې تی کې کېدلی شي په رباعي کې کېدلی شي. نو هغه دې مونږ هایکو ته نه راوړو. هایکو چې کوم د دې کې ایجاز دی دې کې ډېر زیات اختصار دی دې کې اشاره ده دې کې حمایت دی او زیات کوشش په مونږ دا کو چې زمونږ چې کوم د غم او درد او هجر او انتظار او صدا د غزل موضوعات دي یا د روبایی د کېتې موضوعات دا پرېږدو. نو مونږ لیک داسې فطري منظرونو ته او مظاهرو ته او د داخلیت په ځای خارجیت ته مونږ لاړ شو او هغه خارجي چې څومره سیزونه دي فطري منظرونه دي او څومره مظاهر دي هغه سره مونږ انساني جذبات یوځای کړو او مونږ یو خبره په یو ناشنا غونې انداز کې وکړو. نو دا زمونږ هایکو چې په پښتو کې یو سنجیده صنف چې کوم هغه چې لیک داسې غیر سنجیده شو نو په دې وجه چې په هغې کې شاعرانو ډېره زیاته په یو اوپن طریقې باندې طنز و مزاح شروع کړو او هغې نه یو ګپ غونې جوړ شو. نو ما یې دفاع کړې ده اوس یو زه کومه لکه په هغې کې سنجیدګي په کار ده. ما چې د روشن بنګش کله هایکو لوستلې ما وی چې د دې مرثیې دې شاعر دا هایکو نه وې لیکلې. خو چې کله ما بیا د هغې غزل ولوستو یره ماته نورم دغه وشو زما زړه خپه شو. یره دی خو د مرسی نه زیات خو دی خه غزل ګو دی
و ډیر خو
تمره کله غزل لیکي تمره خو د دې په مرسیه کې فنی خلا نشته پاغه کې د فن دمره خاص نشته پاغه کې دمره تشبیه او استعار او ایجاز او مایت او د شاعرۍ چې سمره لوازمات دي او سمره محاسن دي سمره خصوصیات دي اغه پاغه مرسی کې دې نه دی راوستي څومره چې د دې په غزل کې راغل دي
ډېر
او دې غزل ډېر پخته فکر شاعر دی. نو په دې حواله چې زګورمان د روشن بنگش ته شاعر دی درې اړخونه دي یو د دې غزل یو د دې مرسی یو د دې هایکو. نو ټول کې د خپل د دې شاعري چې د زبد شای په حواله خبره کوم د مضمون په حواله بن کوم مضمون خود د مرسی نه خپل مضمون به چا کېدل شي چې هغه د کربلا په واقعاتو لیکل دي د حسین په غم کې لیکل دي د حسین غم د ټولو غم دي د حسین غم د هر مسلمان غم دي د حسین غم د پوره ملت غم دي. مضمون خو الته کې اعلی دي مضمون الته اعلی دي خو شاعري په غزل کې اعلی او بالا ده
ډیر.
نو دا درې اړخه چې د روشن بنگش وګورم نو دینه دا پته لګی چې د شاعر دی د خپل شاعر دی د شاعر په هر سنف باندې لاس بر دی په هر سنف کې دی لیکل شي خو لیک هایکو کې چې دا د یو کوم ماحول جوړو د طنز او مزاح او هر قسم پاغه کې لطیفه بیانول او داسې بازاري غونی خبره او د اډي خبره او د لاري کوسي او د لکانو خبره داسې غونی خبره چې هغه هایکو کې لیکل دي نو پاغه مې زړه خپه دی. خو به هر حال چې کله دی هغه مرثیت ودو کله چې مونږ دی هغه غزل ودو نو بیا مونږ چې هغه دی یو شاعر کلام لولم سو پورې چې د مرسی خبره ده. نو څنګه چې ما وایم په دې ډېر خبرې ډېر خوشاله وم چې د مرسیې معنی چې حسن جی اشرت کوم پی ایچ ڈی کړتا نو حسن اشرت په خپل عمر شي دی او خدای چې هغه په وکړه هغه په دې چیز کې یو خبره لیکل ده چې زمونږ ډېر چې کوم لیک علما دي چې کوم دي کم علم دي یا زمونږ ذاکرین چې کوم دي چې هغه د عمومي غونې ذهن لري یا زمونږ شاعران چې کوم ډېر عالمان شاعران نه دي عمومي غونې شاعران دي هغه د کربلا د واقعاتو په بیان کې د مبالغو نه کار اغسته دي او ځینې هغه حالات او واقعات لیکل دي چې په کم په کربلا کې نه دی پیښ شوی نه هغه په مدینه کې پیښ شوی دی نه په مکه کې پیښ شوی دی نه د امام حسین چې کربلا پورې کوم راتللو دلته پیښ شوی دی نه د کربلا په میدان کې پیښ شوی دی نه چې کوم قیدیان بیا شام ته لاړل هلته کې پیښ شوی دی یعنی هغه واقعات په تاریخ کې نه دي ثابت او هغه د ځینې ذاکرینو ځینې مرثیه نگارانو د حسین مظلومیت ثابتولله د یزید ډیر ظلم ثابتولله هغې ځینې واقعات چې پکې کوم دي هغه غیر تاریخي هم بیان کړ دي خو دا ښه وه چې دا پخپله حسن جی اشرت دا خبره لیکل ده خو چونکې مونږ هغې خبرو ته نه ځو مونږ دا وو چې مرثیه نگارانو چې څومره واقعات لیکل دي روشن بنگش په هغه کې داسې شاعر دی چې هغې داسې واقعات په مرثیو کې نه دي بیان کړي چې کوم تاریخ نه ثابت نه وي یعنی دا دی او دا 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 دی ښه احتیاط کړی دی دی پکې هغه شانې خبرې نه دي لیکلي او دا خبرې چې کومې دي دا اضافي ونې او چې کوم تاریخ نه دي ثابت دا په ډیرو کتابونو کې د نبی علیه السلام حیات مبارکه سری هم ویلې شوې دي حضرت علي سری هم ویلې شوې دي د حضرت علي چې کوم شجاعت او د هغه چې کوم بازړي وا هغه زیات نه زیات ثابتول په تاریخ په څو دور کې ځنې خبرې خلکو ځان نه جوړې کړې دي هغه بیا تاریخ نه دي ثابت لکه ما نوستل لنډه غونې حواله به راکړم چې زما د خبرې نه غلط فهمي پیدا نشي زموږ د افغانستان ډېره لویه محققه ده عائشه احمد کوم په لندن کې هغې په ټراپیکل میډیسن کې پی ایچ ډی کړده او هلته کې ده نو هغه او د برطانیې د فوکلور یو په یونیورسټۍ کې پروفیسر راجر بوسه نو راجر بوسه د برطانیې او عائشه احمد د افغانستان چې هغه په ټراپیکل میډیسن کې هغه پی ایچ ډی ده د دواړو مشترکه کتاب لیکلې په انګریزي کې پښتون فوک ټیلز د پښتو لسی سندري د پښتو لسی سندري چې کومه جمع کړې دي په انګریزي کې لیکلې دا کتاب انډیا نه چاپ ته دوسله چاپ شوې ده نو په هغه کې یو ولسی سندره لیکل دا ولسی کیسه د پښتو لیکل دی هغه نوم دی حضرت علي صاحب دغه چې لیکلې حضرت علي صاحب اس اي اي بي حضرت علي صاحب نو هغه کې لیکلې چې حضرت علي چې کوم نبی له سره یو خدای ولې سي کې ساين ده او دا یو اسلامي واقعیا ده او بل اسلامي واقعیا چې دغه اسلام کې دا داسې واقعیت اسلامي واقعیت نبی له سلام په جون کې دا ری جون سره دی ری ذات سره دی حضرت علي ذات سره داسې خبرې دي دا اسې جوړې شوې دي نو هغه وی حضرت علي صاحب نبی له سلام څخه ناسو نو یو مار درغه نو په جړا شو نبی له سلام ورته ویلې و چې دا یو مار دی او راځي هر کله زما بچي خوري نبی له سلام ورته تکم ځنه راغله زه چې کوم ځنه راغله منو ما زر راځي الوتو کو سره علامه نو نبی له سلام حضرت علي ته وی چې دې سره ورشه نو حضرت علي هغه مارغه سره لاړ دې زورو رزو مارغه الوت کړو راغلو حضرت علي لاړ هغه سره هغه ماري وجنو اکی وخت کې واپس راغې دغه هغه وخت کې اکه نشس کې واپس راغې نو دا خبرې د نبی له سلام جون سره د حضرت علي جون سره چې ویلې شوې دي نو بیا د کربلا واقعیت سره هم ویلې شوې دي ځکه خو دمر لوی غم دی چې د هر مسلمان غم دی ټول امت غم دی نو هغه غم کې اضافي کولو لا شدت پیدا کولو لا ځنې شاعرانو تاریخي واقعیت چې کوم دی هغه زیات بیان کړي خو روشن بنگش ته دی دې پاره کې احتیاط کړ دې او دې هغه واقعیت چې کوم دی هغه دې زیات دی هغه نه مبالغه نه کار نه دی هغه ستل مونږ دا بدا ویلو شو چې یو محتاط مرثیه نگار دی او محتاط مرثیه نگار دی او دا به مونږ دی هغه خوبی هم ګلو زه د هغه غزل ترازمه د هغه غزل چې بیا کم دی هغه لکه څنګه چې ما وې د مضمون په لحاظ د هغه مرثیه چې کم ده هغه ټولو کې اعلی ده هغه نه اعلی مضمون نشي کېدلی او هغه کې هغه دی او کربلا حالات هم لیکل دي واقعات هم لیکل دي اسباب هم بیان کړ دي د هغه نرستو چې کوم اثرات او هغه هم بیان کړ دي او خو کامیابی سره بیان کړ دي خو موتات اندازې سره بیان کړ دي په آسان جبه کې او په خولي له بولې جه کې بیان کړ دي خو به چې دغه مو غزل تر شو نو دغه غزل دی هغه دانه چې هغه د نظم شاعر دی د مرثیه شاعر دی هغه په مسنوی کې هغه مرثیه لیکل دا یا د غزل په انداز کې دی یا د نظم په بل هیئت کې هغه مرثیه لیکل دا نو چې هغه الته کې لاس بر دی په غزل نه دی بر نه داسې نه زویم چې اغا دی غزل شاعر دی غزل پویږي دغه مزاج پویږي دغه لفظیات پویږي دغه په جوړخ او په ساخت باندې پویږي یو شعرونه به وین بیا په خبره کو د خپل احسان په ما څومره پیر زونه وکړه د خپل احسان په ما څومره پیر زونه وکړه چې ناګهانه راغې یار زما پوښتنه وکړه د خپل احسان په ما څومره پیر زونه وکړه چې ناګهانه راغې یار زما پوښتنه وکړه او نو یو خبر دا قاتلان د کوم مسلک خلک دي نو یو خبر دا قاتلان د کوم مسلک خلک دي جنت لالچ کې د بل انسان وجنه وکړه او بلکې سوال نه قبليږي دا یو مې قبول کا خدایا بلکې سوال نه قبليږي دا یو مې قبول کا خدایا او پښتنه خوره د امن پاملرنه وکړه اوس کې پاملرنه لفظ په کافی کې استعمالول خپل انداز دی بلکې سوال نه قبليږي دا یو مې قبول کا خدایا په پښتنه خوره د امن پاملرنه وکړه او هیڅ ناروغي مې په وجود کې نوره پاتې نشو هیڅ ناروغي مې په وجود کې نوره پاتې نشو جانان په ډک اخلا خندا مې درملنه
وکړه
جانان په ډک اخلا خندا مې درملنه وکړه بیا دغه په غزل کې د رومانی ساتوم دی دغه باطنی چې کوم واردات دی دغه احساسات دی دغه جذبات دی خو دې سره سره هغه په معاشري باندې دغه نظر دی او د معاشري چې کوم کړې وړې دی د خلکو رویې دی چې کوم خارجي حالات دی کوم واقعیات دی دغه په غزل کې ورسره ورسره هغه هم دی اگر چې کوم خارجي حالات او واقعیت بیانې کم تنس کې په معاشره معنی په ژوندون معنی نو هغه کې داسې شدت او تریخوالی نشته چې دی غزل هغه مزه چې کوم دی هغه متاثر کی هغه معنی هغه بد نه اثر نه شي یو غزل دی وی بد نتی ده طرحه کریکا ده او ژوند دی بد نتی ده طرحه کریکا ده او ژوند دی را خوره په دغه ځمکه دا او ژوند دی بدنيتی دا تر حکر کدا او ژوند دی را خوره په دغه ځمکه دا او ژوند دی او کریکا کریکا دا په بیا بیا می تکرار کړه کریکا کریکا دا په بیا بیا می تکرار کړه مینه مینه ورکه ورکه دا او ژوند دی کریکا کریکا دا په بیا بیا می تکرار کړه مینه مینه ورکه ورکه دا او ژوند دی او د پورتو هغه درنواله نایاب شوی د پورتو هغه درنواله نایاب شوی رویه د هر چا سپکدا او ژوند دی
واه واه واه
او نو غزل چې کوم دی په هغه کې ما چې سمره دی هغه غزل لوست دي نو ما ته پکې تکلیف چې کم دی هغه ډیر نه دی ښکاره شوی بلکې کم دی او دا تکلیف لفظ پښتو شاعرۍ لپاره ځکه استعمالومه چې یو تکرار دی یکسانیت دی په شاعرۍ کې یو شان تکلیف دی که یو شاعر چېرته یو شعري ترکیب وضع کړو او یا هغه یو ناشنا خبره وکړه د لفظونو یو ناشنا جوړښت را په مخه کړو نو بس نور شاعران به ما غاخلی او پاغه تکلیف کی بلیږي یا که شاعر یو خیال وړاندې کو بس په هغه کې به تر یو وخت پورې لیږي یو څو شاعران بلیږي نو هغه تکلیف به کینو د دې په شاعرۍ کې ما تکلیف نه دی لیدلی د دې چې کوم درسونه دي د شعر چې کوم جوړښت دی د دې چې کوم مضمون دی د دې چې کوم خیال دی د هغه د ادا کولو د هغه د پیشکش کولو چې کوم د دې اسلوب دی هغه خپل ښکاری هغه کې تکلیف نه ښکاری هغه خپل ښکاری احسانی زمنم چې تر شا درا پسې احسانی زمنم چې تر شا درا پسې ستا مینه می ملګری ته هر خوا درا پسې احسانی زمنم چې تر شا درا پسې ستا مینه می ملګری ته هر خوا درا پسې پدی پویم جانانا شو د مین انتها پدی پویم جانانا شو د مین انتها تروسه د یاد هغه ابتدا درا پسې ها او ستامینا عجیب ده پوه نشم په اسرار ستامینا عجیب ده پوه نشم په اسرار چې زور پسې شویم کدا درا پسې ستامینا عجیب ده ستامینا عجیب ده پوه نشم په اسرار چې زور پسې شویم کدا درا پسې په شعر کې رواني ده په شعر کې سادګي ده او د هغې چې کوم خپل یو خیال دی یو احساس دی یو جذبه ده هغه خپل په لبو لهجه کې خپل په انداز کې وړاندې کړې ده ځینې غزلې چې کومې دي هغې کې کوم مضمون نظم نما دی مضمون یې د نظم غونې دی خو د هغې په غزل کې داسې وړاندې کړې چې غزل یې نظم کړی دی نظم یې غزل کړ دی بخښنه غواړم نظم یې غزل کړ دی دا یو غزل اوروما د دې اول نه مصر تاسو وګورئ داسې مصرې داسې لفظونه عموما په نظمونو کې وي په غزل کې دي خو دې چې دا لفظونه دا خیال غزل ته راوړ دي نو دې غزل هغه خوګواله نه ده متاثره کړي یعنی د نظم خیالات په غزل کې راوړي دي یو وخت په راشي چې ټوپک بنی وي جنگ بنی وي یو وخت پر راشي دا غزل دی یو وخت پر راشي چې ټوپک په نیوی جنگ بنی وي نه به سرمات وي دچا تن په وینو رنگ بنی وي یو وخت پر راشي چې ټوپک په نیوی جنگ بنی وي نه به سرمات وي دچا تن په وینو رنگ بنی وي او صدای د علم دا حالات په مساوات په خوشي صدای د علم دا حالات په مساوات په خوشي پوه به وي هیڅوک ته ذات په غرور دنګ به نه وي او د بدعتونو نه چې لاس واخلو جدید کړو فکر د بدعتونو نه چې لاس واخلو جدید کړو فکر ټول توهمات له منځه وځي زړونه تنګ به نه وي او بشر دوستي کې موږ را خپل نو یقین وساتئ د خلکو زړونه بې شي پاک ته نفرت دنګ به نه وي او وطن سوځي د وطن شاعر چې غلی کینی وطن سوزی د وطن شاعر چې غلی کینی چې ویر پې نه کوي روشن دمره بیننګ بنوي نو یو خو داسې غزلې چې کوم دي هغه د اوږد بهر غزلې دي هغه د ګران بهر غزلې دي په هغې کې خیالونه چې کوم دي هغه د نظم خیالات دي خو هغه یې غزل ته راوړي دي او کامیابي سره یې غزل مکمل کړی دی خو ځینې غزلې چې کومې دي هغه بیا د غزل چې کوم خپل انداز دی د غزل چې کوم رنگ دی د غزل چې کوم لفظونه دي غزل له جنسه کوم خیال پکار دی په هغې کې چې څنګه رمزه او اشاره او تشبیه او کنایه او استعاره پکار ده هغې ته هم راغل دی ګلاب مې خوښ دی چې رنګ زما د یار غوندې دی ګلاب مې خوښ دی چې رنګ زما د یار غوندې دی چې پاڼه پاڼه یې د شونډو او رخسار باندې دی ګلاب مې خوښ دی چې رنګ زما د یار غوندې دی چې پاڼه پاڼه یې د شونډو او رخسار غوندې دی او سترګې نرګس زلفې سنبل ځواني یې څانګه د ګل
و ډېر ښه
سترګې نرګس زلفې سنبل ځواني یې څانګه د ګل تراتله جانان چم سر تر پایه د بهار غوندې دی سترګې نرګس زلفې سنبل او په دې مصرې کې زلفې سنبل ځواني یې څانګه د ګل د دې سنبل او ګل په یوې مصرې کې دننه چې بیا د دې کوم هم کافي لفظونه دي د هم خوند پیدا کړ دی سترګې نرګس زلفې سنبل ځواني یې څانګه د ګل راتله جانان شم سر تر پایه د بهار غوندې دی او دستا لیدو پسې مې زړه لیوانی ډیر زورې دو دستا لیدو پسې مې زړه لیوانی ډیر زورې دو اوس ته تراغلې د خدای فضل دی قرار غوندې دی دلته د خدای فضل استعمال ته ګورئ څومره سادګي دی پکې او څومره خلوص دی پکې او څومره زمونږ روزمره د پکې زمونږ ولسی محاوره ولسی جبه ده او داستالی دو پسې می زړه لیونه ډیر زورې دو اوس چې تراغله د خدای فضل دې قرار غوندې دې او مفاد پرست یو په یو بل مو راحت نشي پیرزو مفاد پرست یو په یو بل مو راحت نشي پیرزو زه د رقیب رقیب زما د سترګو خار غوندې دې مفاد پرست یو مفاد پرست یو په یو بل مو راحت نشي پیرزو زه د رقیب رقیب زما د سترګو خار غوندې دې او خوب کې د چا الول زلف سره لوبې کوو خوب کې د چا الول زلف سره لوبې کوو ورته په ویخه رسېده بیخي د دار غوندې دې
وا 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 وا
خوب کې د چا الول زلف سره لوبې کوو ورته په ویخه رسېده بیخي د دار غوندې دې
ستا پور بل کې زه په ګړو ګړو کې ګول نه کوم د فرق په سره ته یاد شه ستا پور بل کې زه په ګړو ګړو کې ګول نه کوم
ورته په ویخه رسېده بیخي د دار غوندې دې او شم ګناګار چې کرم قضا د دیدن مزد مازیګر چیرته ګورې شم ګناګار چې کرم قضا د دیدن مزد مازیګر دا زړه مهین د وخت پابند پرهیزګار غوندې دې دا زړه مهین
واه ډیر ښه
سمره سادگی ده پکې په دې شعر کې سمره سادگی ده
بالکل بالکل
خبره سمره برای راست ده
بالکل
د مینې دا خبره دین ته سمره لیز دی کړ دا پرهیزګار لفظ او ګورای او
بالکل ډیر ښه
ډیر ښه شم ګناګار چې کړم قضا د دیدن مزمازیګر دا زړه مهین د وخت پابند پرهیزګار غوندې دي او روشن ټول دی په ما ګران واړه ځوانان سپینګيري روشن ټول دی په ما ګران واړه ځوانان سپینګيري څوک مې د زوی څوک مې د رور څوک مې د پلار غوندې دي
وا 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 وا
کولې شه زمونږه هغه ته زی دی رنگ دی پکې زمونږه اصلي په ولي دی پکې او یو ماشوم دی هغه د زی خو دی
اخلاقي نظام دی پکې د پښتو اخلاقي نظام دی پکې شعر
زمونږه اخلاقي نظام چې دی هغه دی پکې نو روشن ټول دی په ما ګران واړه ځوانان سپینګيري څوک مې د زوی څوک مې د رور څوک مې د پلار غوندې دی
بالکل
نو غزل چې کوم دی چې څنګه چې ما
وایم په خاطر دا شعر دا څه دي چې واړه ځوانان دا واړه بنی دا په واړه ځوانانه زما خپل دا څه دی دا شعر څه دوباره
او دا واړه دي واړه دي شاید ما نه به واړه ویل شي وی نه واړه روشن ټول دی په ما ګران واړه ځوانان سپینګيري واړه یعنی ماشومان
پوسم
او روشن ټول دی په ما ګران واړه ځوانان سپینګيري څوک مې د زوی څوک مې د رور څوک مې د پلار غوندې دي
نو
ګورې په یو غزل کې دا یو درې قسمه غزلې د دې ما وې چې یو ما وې چې بالکل دی غزل چې کومه غ مزاج دی هغه مطابق دی یو غزل چې دین وغه خارجي چې کوم حالات واقعي دي طنز تنقید او ټوپک او جنگ او ونه غیب غزل کوم خپل بیان کړو
او
بیا چې د کې را شه د کې زمو اخلاقی نظام زمو تیزی زمو پښتونولي زمو چې کوم پښتني کډرونه دي
هغه ټول پکې موجود دي او ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر خبرې پکې دي شي نور په هم ډیر خبرې کې دي شي ډیر خوند او کو ډیر پزړه پورې موږ سره زمونږه نوبل محترم ډاکټر ارمان بابوک صاحب هم په پروګرام کې موجود وي موجود دي په پروګرام کې د کوستاسو خوخوینو ډاکټر صاحب له هم لږ ورشو چې ډاکټر صاحب را سره د روشن بنگش په حواله باندې څه نظر شریکي هغه ته هم همیشه دا ټاپکس ډیر زیات شي په دې کې مختلف ذکر راغی دا د شعر د مختلف اصناف ذکر پکې هم راغی نو په دې په دې حواله باندې به ډاکټر صاحب نوم نظر واخلو هغه اکثر وخت دونه پاتې نشي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي وې
په خیر اوسه تاسو ډېر مهرباني
ډاکټر صاحب ډیر تفصیلی خبرې ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب د روشن بغش په حواله باندې وکړه، هغه په هایکو باندې خبر وکړه، دغه په برسیب خبر وکړه، دغه په غزل هم خبر وکړه. نو څه نظر به راسره شي کوم د ټاپ څخه تاسو ډیر زیات شي مختلف دغه په کرال غزل پاکستان راغی، دغه پاکستان راغله د زمونږ مرسیه پاکستان راغله، دغه شان د هایکو په حواله مغي خبرې ترې وکړه، څه نظر به راسره شي کوم ډاکټر صاحب؟
نه بر بھائی تکر صاحب نے یو خدا خبر ہے چې ما د گوهر صاحب خبرې ټلی والا ور دي زکه چې دا ټلیفون زمون کټ شو او ډیر وخت پر کټو تقریبا لز منټه کټو.
او هو هو هو
هو او کنه نو ما با سغړو بیا یو څو خبرې اوریدلې وی او بیا چې کم ده نو بیا اخره یو څو خبرې مې اوریدې. نو او دومره پوه شوم چې دا چې کوم دی روشن بنگش صاحب دا اصل کې شاعر دی د مسیح، خو بیا چې کوم دی په غزل کې چې کوم دی نو نوم پیدا کړی دی، خو د غزل ښه شاعر دی او هایکو لکه څنګه چې تاسو وی هایکو یې هم ویلی دی. نو تاسو چې کوم خبر وکړه کړی زه هماغه خبره زه کوم بیا کوم چې د شاعر پته په غزل کې لګي.
بالکل
اصل کې دا غزل دا داسې شی دی که دا غزل چې دی کې د دې ټول اډانه چې کوم دی په فن باندې ولاړ وي که نه
هنر دی
دا ټول هنر وي. او نو دا چې څوک هنرمند شاعر نه وي نو هغه داسې غزل ډېر ښه غزل نه شي ویلی. دلته که ماته ټکر صاحب یو بله خبره را یاده شوه چې گوهر صاحب ته مونږ مبارکي ورکوو، د دې یو کتاب چاپ شوی دی د پښتو ولسي کیسې
ښه ډېر ښه
چاپ شوی دی. او نو زه خبر شوی وم چې چاپ شوی دی خو بل چا ورته چاپ کړی دی او غټ کتاب دی. نو بس زه ورته د خپل طرف نه او زمونږ چې کوم د دې پروګرام کې زمونږ سره برخه اخلي دا چې کوم اوریدونکي دي د ټولو طرف نه ورته مبارکي وایم.
شاگردی
او زما ډایرک شاګرد او بیا د ایم فیل په بل ټاپک باندې کړی هغه ایگزامینر زه ومه.
ها
نو دې مطلب دا چې د پی ایچ ڈی بیا په بل ټاپک کړی، پی ایچ ڈی تیسې زما نه کتلې او خط تکړه لګته ډېر تکړه لګته
ډېر
او ذهن کار کوي. بل دغه گوهر صرف دا خبره وکړه چې روشن بنگش صرف چې کوم دی نو دې تقلید نه کوي. نو تقلید خو هغه شاعر نه کوي چې هغه کې پخپل سوي کنه
څه تقلید بالکل
او کنه تقلید څه کوي نو او د خیر د خو نه کوي کنه خو پخپل داسې او کنه هغه کې پخپل خو داسې خاص نه وي نو ځکه تقلید کوي کنه. نو دغه مسلسل غزل ذکر با وارو دو غالبا دے گوہر سے پر ہمیں وارو دو چا کم مسلسل غزل بھی دا مسلسل غزل چی کم دے دا دے خدای خدمتگارو غزل چی کمو نا مسلسل غزل ہو کرن کتا سو ٹھول
چی سمر خدای خدمتگار دی چی
سمر خدای خدمتگار دی نو دے اگی مسلسل غزل او بیا دا سر شو چی دا دے راجولی شاہ خٹک چی کم دے کنا رہے بخی خدا خبر ہے چار سر آئے خواہ پدے موقع محفوظ کلندر سے پاوال باندھے چه اگر راجولی تویلی چه دا تحریکونه چکم دی نو پده که بعد راجولی شاہ خٹک چکم دی خدایی خدمتگارو چپٹر پکے هم شامل اولو کلندر سے بطوی چا پکے ما شامل اولو دکھے جائے که شاعران نشتا آی پکې به شامل نکړو آی شپ آی نو شامل کړې
یو خبر ته دوه کما یو خبر ته دوه کما یاره دا کله درته په کور دا پاتې باندې خبرې باندې کنه چې دا پاتې باندې خبرې دې ولله د کمال خبرې دې
نه نه بیا مورتوی او هاو کر مورتوی چې مورتوی ګور دا چلې
وې دې خدای خدمتګارو ټول شاعری او دې د عبد الملک فدا دا یو مصر چې مرګي عمره ز درځو بیا دې درځي دم د کلندر څخه خبره ده
نه نه بس هغه وچ بس دغه یو مصر پکې شاعری ده بس
د پاتې بیا ده دا یو مصر پکې بس شاعری ده وای
چې دغه شاعری ده او نور چې کوم نه نو نو اصل کې دا مسلسل غزل چې ویګ دا نه ته بشاله هغه کې واقعیات خو بیانې کې خو شاعری خو پکې نه وی کنه
بالکل بالکل بالکل
واقعیات پکې وی او خو دغه لکه شاعری پکې نه وی کنه زمونږ پته اوس دی دا اوس چې کوم دور دی کنه په دې کې د ډېر خلکو چې کوم ډېر مشهور شوي شاعران دي کنه نمونه یې نه اخلم یغي غزل هم دغسې غزل دی
بالکل صحیح خبره
اصل کې کڅوک دا وایي کنه کڅوک دا وایي چې زما کتاب لکه زما شاعری ډېره خرڅیږي نو دا دې خبرې ثبوت دی چې زما شاعری ښه شاعری ده نو دا خبرې ثبوت نه وي ځکه چې دغه چې کوم دی اوس که د فیض احمد فیض شاعری نه خرڅیږي نو هغې مطلب خو بدانه وي چې فیض ښه شاعر نه ده کنه هغې مطلب به دا وي او هغې مطلب به دا وي چې د فیض په شاعرۍ باندې څوک پوهېږي نه
پوهېږي نه بالکل
او نو چې پوهېږي پې نه او نه یې اخلي دغه مطلب خدا نه شو کې دا خشایر نه دی یاد کاظم خان شهدا چې کوم نه دغه په شهر باندې څوک نه پیلو نه به کتواد د کاظم خان شهدا دیوال بچا کتول نه دغه مطلب خدا نه شو چې کنه شهدا سپ چې کوم نه نو هغه خشایر نه دی نو دغه سي دا کوم د کوم شاعرانو شاعری چې آسان وي او د خدای کوم بدګار او پشان وي نو هغه چې کوم په اړه باندې څوک دا عوام په زیات پیږي نو بس اخلي هغه کتابونه اخلي کنه نو خدای خدمتګارو خان نو دغه سي لکه ما خدا دې روشن بنگش شاعري ما کتلی نه دا او زمونږ دا بدقسمت دی تکر صاحب چې مونږ په دې یو وطن کې چې کوم دی یو بل نه به خبرې یو کنه
دا ډېر عجیب خبره
ده او کنه دا سي دې نو دې یو ځای کې دو صدا سي دغه لښتا باب دغه لښتا او دا طریقې نشته چې را روشن بنگش شاعر دے پتہ ہو بس دا ظلم دی زمونږ په دې وطن کې د نور پکې بلا ظلم لکه کې یو ظلم پکې دا دی چې مطلب دی چې زمونږ د یو بل سره د انټریکشن او څه ذریعہ نشته کنه
بالکل دا ډیره صحیح خبره تاسو کوئ
او نو ما سره چې کوم
او بلکې زمونږ درا غونډې ته ګوره دا خبره ډیره اهم خبره ده چې تاسو وکړه چې یو داسې سنټر پکار دی چې پای کې لیبرری هم وي پای کې یو حال هم وي پای کې دا دی باندې شهران دا ټولېږي دا غي او مینجمنت یو څو کسان هم داسې خلک وي چې هغه د تحقیق په حواله باندې د دې شت بدې ځوانانو مدد کوي د دې هیلپ کوي او هغه دا غي باکدې او وظیفه وي په دې سټر کې ولله دا دې سیس دومره سخت ضرورت دی چې هغه نور سم نه کوي تحقیقي کارونه کوي سیمینارونه کوي شهران دی باندې را ټولېږي دغه تکینی دغه تفاصیل ولله او یو لایبرری پکې وي ضروری خوب لے دم بن کو
او بابا چې تکه خېری چرته صدر چرته صدر شو کنه او بیا دا کارونه وکړو نو
نه صدر کېږم به نو دا کارونه به کوو خېری ان شاء الله او دا دې خبره وي بچې د جهان څخه ځان ډول دي ته غم غمونه نه لمز یا ته ډاکټر صاحب دې په دې
او کنه نو دا دې روشن بنګې صاحب چې کوم دې تکر سے بس یو دوه دری شی مې دی چې مر بسشم مر بسشم په هنر کې جاویدان يم
واو 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 واو
او کنه مر بسشم په هنر کې جاویدان يم او زه د مینې زدمینی د جاگیر د کلی خان يم
واو 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 ډاکټر صاحب
ډېر ښه مر بسشم او کنه مر بسشم په هنر کې جاویدان يم او زه د مینې د جاگیر د کلی خان يم
کلی خان يم واو واو واو
واو او ګلمن چې رانه نشي د یار غمه ګلمن چې رانه نشي د یار غمه زه غمونو ایثار کړی د دوران يم
و ډېر ښه یار ډېر
او کنه دوران غمونه چې کوم دي او دوران دوران غمونه او ګلمن چې رانه نشي د یار غمه زغمونو ایثار کړی د دوران يم او په دیدن دیدن یې ګټه ګټه بولم په دیدن دیدن یې ګټه ګټه بولم ګنې ژوند لحظه لحظه تاوان تاوان يم
و ډېر ښه یار
ډېر دیدن دیدن یې ګټه ګټه بولم
په دیدن دمه د ګوره په دیدن دیدن
ګټه ګټه بولم
ګټه ګوره سوره ښکلی یار والله
او کنه
ګټه ګوره وا 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 ډېر ښه
ګنې ژوند لازه لازه تاوان تاوان يم او بیا بل د بل غزل یو د شعرونه دي چې ستا غرور زما نیمګړی ارمانونه ستا غرور زما نیمګړی ارمانونه ستړي ژوند کې زما ستړي ارمانونه
ډېر ښه ډېر ښه
ستا غرور زما نیمګړی ارمانونه ستړي ژوند کې زما ستړي ارمانونه او کله کله مې ګمان شي چې زه نه دی کله کله مې ګمان شي چې زه نه دی په ګوګل کې مې ارغړي ارمانونه نو دا ارغړي چې کوم دي که نه دا ارغړي کې اسې چې کوم د خپل د پښتو ټکې دی نو الف پکې نشته ارغړېدل که نه
بالکل
او ارغړېدل دی خو اصل کې که دا الف را لري شي نو بیا هغه بهرې ماتېږي که نه کله کله مې ګمان شي او کله کله مې ګمان شي جی
دا اجازت خو وي که نه چې کله داسې
نو دا اجازت او کېدای شي چې د دې طرف ته پکې الف وي یعنې دا ټکه کېدای شي چې دی ارغړېدل وي
او بالکل دام کېدای شي
لکه څنګه چې دا خټک زموږ خټک چې کوم دي نو خپل ته اخپل وي که نه
بالکل او بالکل
الف هسه نور پښتانه چې کوم دي نور پښتانه او سره الف نه وي او مونږ خټک چې کوم دی نو اخپل نو کېدای شي د دې په لهجې کې دا الف اسره وي کله کله مې ګمان شي چې زړه نه دی په ګوګل کې مې ارغړي ارمانونه نو دا ګوره یو شاعر چې کوم دی د لږو شعرونو نه پته لګي دی هغه د شاعرانه خوند چې کوم دی د هغه په لږ څه کې پته لګي که نه نو لکه دا دی چې چې کوم شاعر ورباندې خبرې کولې هغه خو مونږ ته په لاس راننلو هغه کار چې کوم دی نو هغه ګوهر صاحب وکړو خو که هغه سړی مونږ ته په لاس راغلی وی نو کېدای شي نورې پکې داسې نوي نوي خبرې وی چې یعنی ځکه چې هغه خو ګوهر صاحب چې کوم دی نو ده خو په کتابونو کې لوستی دی
هغه
سړی چې کوم دی
بالکل
هغه
کوشش وکړو خو بس هغه دغه ټلیفون رابطه نه کېده مونږ په ډېر کوشش وکړو
تر اخره پورې غریب هغه غریب په اربال اربال پاتې شوي ځکه چې هغه به دومره تبه به کوله چې زه خبرې کوم په منځ کې هغه چې کوم دی یعنی څنګه مونږ خفه شو دغسې به هغه خفه شوي غریب که نه
بالکل به خفه شوي بل دا دی چې د روشن بنګش باندې مطلب دا دی چې دوهم پېژندلی دی ځکه خو په دې خبرې
او کنه دا د ملګری وي کېدای شي همزولې به وي
دې به د زور نه زیات خبران به بالکل ستاسو خبره ده چې هغه ته خو بس انشاءالله بیا به چېرته خبرې پرې وکړو بیا به پرې خبرې وکړو نورې به پرې خبرې کړو اوس خو مونږ ایله دا معلوم کړه انشاءالله په دې به نورې هم خبرې کوو ډاکټر صاحب زمونږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی بختور شاه راته په غوږ کښې نری نری لګیا دی او زمونږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی خو ګورېدونکو ماله او زما پروفیسر بختور شاه ته اجازت راکړې په لوی الله سپارو او ښه ژوند درته غواړو.